چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک دی یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوشه وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې کغه کړي. دا د دوی دپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنګ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوج شي، دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په صحي لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح، اگر چې دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو، ولې خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي، بربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحي ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانې نشته چې د دوی تجاوز وکړي. ولې یو په داسې په نورو هېوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایانو لپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو د ذهني معلول وګړو لپاره دي، چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته د دوی سروې لپاره چې څومره دي، چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زنه او میندو پلونه دې ته راغلي دي چې خدای نو د دې نم خلاص کړي. په دا چې دغه ډېر ستر بوج دی، یو خود یو مور پایس باندې که یو سړی د مور دیده یا لسترگ ورته وګوري، دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده چې هر ورځ ورسره ګوري، هر ورځ د دې په فکر کې دارځي چې کاش که داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحری رانه وړی د دلته هلته په اصطلاح دوی ساتلی، مازدیګر ماښام دې بېرته راوړی، احتمالا د شپې مثلا نشوی ساتلی، حداقل د ورځې خو زه خوم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالي اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغلم. دا نو یو رواني شکنجه ده د میندو پلانو لپاره، په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوند ورونه دي او هغې د پالن دپاره چې دا معذف ته چې ته دا وسط او دا درنه ونه غورځي، دا ځان درنه ونه سوځي، دا ځان ونه وایي، دا په چاړه ځان همداسې
داسې مهال چې د دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنیو لپاره هم دا مینې یو فشار وي، نو څه کول په کار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکړم داسې ده چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلي خبره ده. کورنۍ ټوله نه روانشناسان دي، نه معلمان دي او نه ورورجانه د دې تخنیک ماهر خلق دي. زه درته وایم په نوره دنیا کې د یو وګړي په توګه، یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زېږېدلی دا افغان دی، په هر حالت کې چې که معلولیت لري، که مثلا زخمي دی، که هلک دی، که جلۍ دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، د لویانو د کنونسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کړو. لاسرسی څه شی دی؟ لاسرسی ښوونه او روزنه ده، ته مکلف یې دولت چې دوی ته ورکړي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروې وکړي چې په کوم ولایت کې، په کوم ځای کې، د کوم دا خبره راپورته کړي، چې و خلکو چې تاسو معلول ذهني ما هغه وجه معلومه کړي. مثلا د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یرې په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یو امور تاسو پوهېږئ د ډاکټر بیل هازه، یو امور نشي کولی چې سالم اولادونه وزېږي، یو امور چې د نهو میاشتو په دوران کې هغه صحي مراقبتونه چې د امیدوار ښځې لپاره په صحت په برخه کې دي، د هغې رعایت ونه کړي، هغه ښه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا، آرامش او سکون دا ونه لري، او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه وي چې په ګروپو په وینو کې ځنه هغه وي، په طبي لحاظ باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي. دا هغه یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي، څومره دي د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړ دی دا وایي په هر زون کې جوړ شي خلق په معلومات لرون کې ماشومان التوار وړي راجستري کې او وخت نا وخت پداسې د ماشومان د حقونو کنوانسیون یو ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی دا چې په یو هفته کې یو ورځي که په میاشت کې یو ورځي د مور او پلار تګ ور سره ضرور دی د مور او پلار ارتباط ور سره ضرور دی حتی که دوی د غیږ ماشومان می د مور تغذیه او نور شان ورته ضرور دی بعد هغه نه د دې ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي ډېر ماشومان دي همداسې د اتلس کالونه تللي دي لویان شوي دي د اتلس کالو څخه اوښتي دي ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یوځای کې په کابل کې به دارالمجانین و هلته ویل څوک چې به ذهني معلول و که ماشوم به و کلون به و دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه دوی ته وایي داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره دا د دولتونو دنده ده دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کومو شرایطو یعنې په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي
زه عرض وکړم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي او د ابخر دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته یو فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان وي څومره مصارف لري دا باید سروي شي چې هغه مسؤل چارواکي چې باید دوی دا سروي وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلومات لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتیا لري څومره زیږېدلې دي چیرته اوسېږي دا باید سروي شي راپورونه ټول شي په ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي دا باید راټول شي دا ډیټابیس شي بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي په بل کې ډېر زیات وي یو کې ډېر محدود وي هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي یا د همسایه ګاونډي هېوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه د په امکاني توګه باندې جوړ شي د ماشومان په کې شامل شي تماس د مور او پلار سره وي ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیا څخه دې استفاده وکړي چې په نورو دنیا کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري زه شاهد دی یو افغان هم چې د موږ سره کار کوي څلور ځمنې چې یو دیارلس څوارلس شپاړس اوولس کلن وو دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوي ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلور ماشومانو ته ما خدمت کړی ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي په دې څوک به کوي دا به په کوڅه کې ګرځي دا به بربند ګرځي دا به مړ کیږي ولې د ډېرو مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ په ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تیر کړ بل هېواد کې بالاخر یو اروپایي هېواد ته امریکایي هېواد ته لاړ هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسودهی په میاشت یو وره ګورو نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي موږ خپل ژوند کوو نو دغسې یو رواني تضمین دی میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري دغه بله خبره ده او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنی دوی لپاره داسې شبانه روزي شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې هملته اوسي
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خور او واکه به تغاشي بس
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو کجی به دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني رخت یا ټوټه څو وخت را منځته شو
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مروج شول ډیر وګدو کلونو راځي په مختلفو رنگونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالی د پښم نه جوړېدل
او افغانستان ته لکومو هیوادونو څخه راخت یا ټوټه راځي.
دا په خاص راتله تنو جوپان وو، نور دولتونه مال دلته نه راتله، هغه ټول درې متره وو، غټه ټوټه نه درلوده.
نن امدا موضوع چیلو په پایل کې د راخت تاریخ ته ورګرځو، بیا ارزښت وښورو او د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، لومړنیو انسانانو د حیواناتو له پوستکو، چرم، د ونو له پاڼو او داسې نورو شیانو څخه د ځان د پټولو او دا چې له محیطي خطرونو څخه خپل بدن خوندي کړي جامې جوړولې. د وخت په تیریدلو سره یې پام شو چې دوی کولی شي له پاشم، ابریشم او نخي تارونو څخه رخت ووبي. په پیل کې د رخت د ووبدلو لپاره وسایل ډیر عادي او لومړني وو. وروسته چې پرمختللي ماشینونه رامنځته شول، په لږ وخت کې به ډیر رخت جوړوه. دا چې په افغانستان او نړۍ کې د لومړي ځل لپاره څه وخت رخت جوړ شو او د جوړولو طریقه یې څه ډول وه، د سوداګرۍ د خونو له مرستیال خان جان الکوزي څخه مو پوښتلی دي.
رخت یا تکه چې په نړۍ کې مروجه شول، ډېر اوږدو کلونو راهیسې په مختلفو رنګونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې، چې اول د خالی د پشم نه جوړېدل، مالونو د وړیو نه او د وچغونو نه جوړېدل، دا غې نه وروسته بیا دا انتقال شول پنبې ته، خپله پنبا یا مالوچ چې اوس ورته مالوچ وي، دې ته انتقال شول. او همدارنګه بیا آریانا یو ډېر لوی تمدن هاته، د یونان د تمدن په مقابل کې ولاړو، د مصر د تمدن په مقابل کې ولاړو.
د رخت یا ټوټې له جوړېدلو وروسته داسې منظم مارکیټونه او دوکانونه نه وو لکه اوس چې جوړ دي. سوداګرو به رخت په شاک کړی و، لری مزل نه وهل، کلی په کلي ګرځېدل، کله به چې میرمنو او انجونو د دوی نارې واورېدلې، له کورونو څخه راوتلې، د سوداګر چار چاپېره کېناستلې او د خپلې خوښې رخت یې ورنه اخیسته. سمی اولا چې له پلار نیکه څخه د رخت خرڅولو کسب ورپاتې دی، وایي اوس هم په لرو پرتو سیمو کې سوداګر کور په کور ګرځي او رخت خرڅوي. نوموړی د رختونو دوکان لري، ورسره غږېدلې یم، ورته غوږ شئ.
څوک چې دوکان نه لري نو بیا د دوکاندار نه ټیکې راواخلي، بیا په شابه نه خرڅوي، کلی کې څوک خرڅوي، څوک بیا بازار کې خرڅوي، دوکاندارانو باندې د سمپل د پاره ګرځي
نارې وهي.
او چې دا ټیکې مې راوړې، څوک وایي کتان مې راوړې، څوک وایي جرجټ مې راوړې، څوک وایي بخمل مې راوړې، همدار کم ځینې نور شیان شته چې دی نارې وهي، وایي دا شیان مې راوړې دي، که څوک اخلي بیا راسي.
نظر دکان ته هغه څوک چې پښه باندې ټوټه کلی ته وړي کنه، څوک